په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونې ډېر برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې خزو لپاره نیمه نړۍ او د ازادي ایمیل ما خو پایل د دې سات په خبرونو کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز دفر کرن ډکر د افغان خزو د حقونو فعال بنفشه یعقوبی ته د امریکا لخوا د زړور خزو د نړیوال جایزې د ورکولو ستاینه کړې او پرون دوشنبه په خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې لیکلی چې اغلی یعقوبی څخه د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د خزو او معلولو افغانانو د ملاتړ لپاره مننه کوي. اغلی ډکر لیکلی خوشاله ده چې استاسو له کړنو او خدمتونو نه د 2023 میلادي کال د زړورو میرمنو د نړیوالې جایزې په مراسمو کې ستاینه وشوه او زیاتوي چې د افغانانو د بشري حقونو د ملاتړ او د ښځو او معلولیت لرونکو افغانانو د پیاوړتیا لپاره په ګډه کار کولو ته سترګې په لاره ده. بنفشه یعقوبی د یو شمېر هغو ښځو په ډله کې وه چې پرون دوشنبه ورته په سپینه ماڼۍ کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن او د امریکا د ولسمشر میرمنې جل بایډن هم پکې ګډون کړی و د زړورو ښځو جایزې ورکړل شوې. نوموړی چې نابینا ده په 2008 میلادي کال کې له خپل میړه سره په ګډه د رحیا په نوم یو بنسټ ایجاد کړ چې په افغانستان کې نابینایانو ته روزنیز او د پیاوړي کېدو پروګرامونه وړاندې کول. اغلی یعقوبی چې اوس له افغانستانه بهر ژوند کوي بیا هم د معلولیت لرونکو افغانانو او د افغان نجونو د زده کړې د حقونو لپاره فعالیت مخته وړي. د طالبانو حکومت وایي چې د دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد او سره پلاوی د دوحې د دفاعي صنایعو له نړیوال نندارتون لیدنه وکړه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې مولوي یعقوب په نندارتون کې تر ګډون مخکې د ګڼو هیوادونو له دفاع وزیرانو سره په ګډه د قطر د امیر لمرستیال شیخ عبدالله بن حمد السانی سره ولیدل. د دې خبرو نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. قطر د طالبانو له ملاتړو هیوادونو بلل کیږي او د لویدیز او طالبانو ترمنځ د یو رابط رول لوبوي. د دوحې د دفاعي صنایعو نړیوال نندارتون د مارچ له 4 تر 6 د لسګونو هیوادونو او شرکتونو په ګډون پیل شوی دی. په دې نندارتون کې همداراز باندې لس لوی جنګي بیړۍ او بیلابیل پرمختللي وسایل او پوځي سیستمونه نندارې ته وړاندې شوي دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ له لوړ پوړو چارواکو سره په کتنه کې ویلي چې په پاکستان کې مېشت افغان کډوال د دې هیواد په ناامنۍ او کې هیڅ رول نه لري. د هغه په وینا له دې سره سره زرګونه د ده په وینا بېګناه افغانان په هغه هیواد کې په بند محکوم شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبری آژانس دوشنبه په ورځ د مولوي عبدالکبیر او د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ د آسیا او آرام سمندر حوزو د مشر میرمن کیونګ جونګ او په افغانستان کې د دفتر د رئیس لیونارد زولو ترمنځ لدنې خبر ورکړ. د نومبر له میاشتې رئیس اسلام آباد د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی او تر اوسه له نیم میلیون ډیر کسان افغانستان ته استول شوي دي. دغه بهیر په پیل کې پاکستاني چارواکو تور ولګاو چې یو شمیر افغانان په دې هیواد کې د حکومتي ځواکونو پر ضد یاغیانو په بریدونو کې لاس لري. همداراز د پاکستان په ګڼو ښارونو کې له هغې ډلې په کراچۍ کې سلګونه افغانان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي بندیان شوي دي. د ایران قضایي ادارې اعلان وکړ چې هغه کس اعدام کړ چې وایي د اسرائیل د ملي استخباراتو د ادارې موساد اجنټ و او تیر کال په اصفهان ښار کې د دفاع وزارت په یو ورکشاپ کې په چاودنه کې لاس درلود. د ایران قضایی ادارې ته نږدې د میزان خبری آژانس راپور له مخې دغه کس پرون دوشنبه اعدام شو. څلور کوردان چې هغوی هم په دې چاودنه کې په لاس لرلو تورن شوي وو په 13 جنوري میاشت کې اعدام شول. د هنګاو په نوم د بشري حقونو ډله وایي د 5 کسانو هیڅ یو یې هم په عادلانه توګه نه دی محاکمه شوی او له هغوی اعترافونه د شکنجې له لارې اخیستل شوي دي. ویل شوي هغه کس چې پرون اعدام شو د 2019 کال د فبروري له میاشتې وروسته د اسرائیل د ملي استخباراتو د ادارې موساد له اجنټانو سره په تماس کې و. د میزان خبری آژانس راپور له مخې دغه کس چې نوم یې نه دی ښودل شوی په 2012 کال کې له قاچاقي لارې ایران ته د څو بې پیلوټه الوتکو په لیږدولو کې هم مرسته کړې وه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک غواړي چې د اروپایي ټولنې د پراخېدو بهیر چټک شي څو د بوسنیا هرزګوینا او مونتینیګرو په څیر هیوادونه د چین او روسیې له نفوذه وساتل شي. اغلی بایربوک د دوشنبه په ورځ د مونتینیګرو د بهرنیو چارو له وزیر فیلیپ ایوانویچ سره د دې هیواد په پلازمینه کې د کتنې په مهال وویل، هر څومره ژر چې موږ په دې جیوپولیټیک وخت کې د اروپایي اتحادیې په توګه پیاوړي شو ښه به وي، خو په ورته وخت کې هغې ټینګار وکړ چې پراختیا په خپله هدف ته په خپل هدف نه دی بلکې مخه دی اروپا پیاوړتیا ده. خبرنامه لا ازادي رادیو واوریدل مخکې لدی چې د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي د افغانستان په اړه لند خبري برخه هم لرو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر په افغانستان کې د بشري حقوقو سیستماتیک نقص د نه منلو وړبلل او ټینګار کړی چې د افغان ښځو او نجونو حقوقو ته باید لومړیتوب ورکړل شي. ولکر تورک پرون د مارچ په څلورمه د بشري حقوقو شورا 55 غونډې ته په وینا کې د افغانستان په اړه یو لړ څرګندونې وکړې. له بلې خوا د افغانستان د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم د ښاغلي تورک له خبرو سره له خبرو خپل ملاتړ څرګند کړی دی. تفصیل دی سفی الله ستانیوزی پر راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 55 ناسته کې د نړۍ د غونو هیوادونو په قطار کې چې د ملګرو ملتونو په باور پکې بشري حقوقو تر پښو لاندې شوی، یو برخه افغانستان ته ځانګړې شوې و. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وولکر تورک په خپل وینا کې وویل:
"In Afghanistan I deplore continuing
زه په افغانستان کې د بشري حقوقو پر لپسې او سیستماتیک سرغړونې په ځنګړي توګه د خزو او نجونو د حقوقو هر اړخیز نقض چې هغوی له ټولنیز ژوند متوسطه او عالی زده کړو کار او آزادانه تګ راتګ محرومی کړي د ډیر تاسف وړ بولم. د خزو او نجونو د حقوقو پرمختګ باید د ټولو هغو کسانو لپاره چې په افغانستان کې دننه یا دغه هیواد لپاره کار کوي لومړیتوب وي."
ولکر تورک هم دارس د مدني فعالانو او خبريالانو په وړاندې هم د محدودیتونو یادونه وکړه او دا چې دغه خبره د خزو د بشري حقوقو غړي مدافعان او خبريالان له خپل سره زندانونو کړيږي. طالبان د 2018 کال په اگست کې وخت ورسېدل. لاغه وخت رئیس افغان جونې لشبګم ټولګي پرته لخوانځي مناشوي او ورسره د جنونو پرمخت پانتون دروازې هم تړل شوې دي. طالبانو په دې سربېره په نادولتي مؤسسو کې د خزو د کار مخه نیولې. لدی ټولو سره سره طالبان ادعا لري چې د چا حق نه د تر پښو لاندې کړي او د خزو حقوقونه د دوی په خبره د شریعت په چوکاټ کې تضمینوي. اخو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنت هم د بشري حقوقو د عالی کمشنر وولکر تورک له پرونی سرګندونو کلک ملاتړ خواله. خغلی بنت په خپل ایکسپاند لیکلي چې د افغان خزو او نجونو د حقوقو پرمختګ باید د ټولو لپاره مهم وي او لومړیتوب یو ګرځوي.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه کی او که دلته چې د زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچيري یو انجلی تعلیم ورسته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چی دومره لیری زای لارسی داده شده تکول ده طولین سخه ده یو ناره ده چی دیده لار سخه شده کم رنگ کهوید.
دازما حق دی د خزو د اساسي حقونو پاره هر ارخیز معلوماتی بحث
دا خپرونه د دوشنبه په ورځ د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندی بنه ل ازادي راډیو.
امریکا کمپنۍ ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. آیا افغان میرمنې په وسنې او شرایطو کې د مارچ اتم د خټو نړیوال ورځ لمانځي؟
چې د یو خزې هیڅ هغه ته آرامش نه وي په هیڅ ځای کې. ناغه به څنګه د اتم مارچ ورځ څنګه هغه تجلی لکې؟ دا خو یو واضح خبره ده چې نشي کولای.
کورنۍ څنګه د خځو ورځي په یاد ده؟
اتم د مارچ کې چا په یاد مې خپل غږ نشي استلې. تجلیلولو امکانات خو بيخي نشته. د افغانو خځو په یو لاس ویل نو ستړلې دي.
د طالبان حکومت اتم د مارچ د خځو نړیواله ورځ مني.
اتم د مارچ مني خو سره کمې مني په کوم کې مني. خځو ته اجازه شته د تحصیل، خزه ته اجازه شته د وظیفه، خزه کولی شي چې خپل حق وغواړي. نه نو څنګه ورځ لمانځي؟
نن ام د موضوع چړو ملتیا مو کړی. قدر من اوریدونکو، د خځو نړیوال ورځ د کارګر خځو له غورځنګ څخه چې د 15000 خځو په اعتراضی لاریون کې د کاری ساعتونو د لنډیدلو د ښه معاش او د رائے د حق غوښتنه یې کړې و راپایل شو، چې بیا وروسته ملګرو ملتونو هم په 1915 کال کې د یوې نړیوالې ورځې په توګه ومنله او هر کال یې لمانځي. په افغانستان کې سږ کال بیا د ښځو نړیواله ورځ په داسې حال کې ده چې افغان میرمنې د طالبانو د حکومت لخوا له خپلو ټولو شرعي او قانوني حقونو څخه محرومې شوې دي. د کابل ولایت یا به اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد شي وایي د طالبان حکومت تیر کال اتم د مارچ یوازې په رسنیو کې یاد کړ، نورې په همدې ورځ هم ښځو ته ارزښت ورنه کړ. د دوی په ټولو حقونو یې سترګې پټې کړې او له کور نه د وتلو اجازه نه ورکوي.
ښځو ته اجازه شته د تحصیل، ښځو ته اجازه شته د وظیفه، ښځې کولی شي چې خپل حق وغواړي. نه نو څنګه ورځ لمانځي؟ کله یو ښځه یم، ما ته د زغملو وړ نه ده، ځکه زه باید کور کې اوسم، زه باید پخلی وکړم، زه باید جارو وکړم، زه باید بیرون ونه اوسم، زه باید د چا غږ ونه اورم، زه باید تیز خبرې ونه کړم، زه باید ونه خاندم، زه باید ځان ته ونه رسیږم. فکر وکړه یو زندان کې ښځه فلاني شرایط کې صرف لکه زندانیانو غوندې ژوند کوي. که ښځو ته اهمیت ولري په جامعیت ورته اهمیت نه ورکوي. چې د ښځو ورځ ده، ښځو لپاره یو ورځ ټاکل شوې ده چې هغه ورته ولمانځي. ژوند داسې روان نه ده چې باید 8 مارچ ولمانځل شي. کله چې یو ښځه نشي کولی تحصیل وکړي، یو ښځه نشي کولی چې وظیفه وکړي، یو ښځه نشي کولی چې بیرون ووځي، یو ښځه نشي کولی چې خپل هغه حق وغواړي، نو څنګه ورته ورځ لمانځي؟ په کوم مناسبت ورته ورځ لمانځي؟ د په مناسبت چې هغه په کور کې بندي کړی، زندانی کړی، د خپل حق حقوق هر څه نه بې برخه کړی، هغې رقم ورته لمانځي. ډېری افغان نجونې یا ښځې چې دي د رواني تکلیف کې مبتلا دي فرشته جانې، ځکه روحن ذهن ټول همدې سوچ کې دي چې کله مونږ وش کولای خپل هغه حقوق وغواړو، وش کول چې په خپل خواخه ژوند وکړو، خپل تحصیل، خپل ژوند ته ادامه ورکړو، خپل هغه پلار ورور یا د ژوند همسفر یا خپل اولاد سره اوږه په اوږه یعنی ودرېږو، هغوی ته یو څه ور زده کړو. نو کله چې یو مور ونشي کولی چې خپل زوی ته هغې ته مکتب یا د خپل لور هغه مکتب درس یا کورنۍ دنده کې ورسره مرسته ونه کړي یا هغه پوه نه کړي چې یعنی چې دا کورنۍ دنده ده یا درس ده یا دا داسې کېږي، یو اولاد راشي مور ته کښېني چې مور دا څنګه ده، یو مور پوه نه شي. نو ته فکر کوې نننی نسل به مو تحصیل کدی، نننی نسل به د افغانستان یو نهال شي؟ دغه ورځ ما لپاره ډېر دردونکې ده چې اتم د مارچ ده او موږ نشو کولی په خپل خوښه ژوند وکړو. ځکه ښځې باید آزاد اوسي، نه باید قید اوسي، ځکه دا یې حق ده.
هغه میرمنو چې رسمي دندې درلودلې له نورو حقونو سره د ښځو د نړیوالې ورځې نمانځل هم د دوی له لومړنیو حقونو څخه ګڼل کېده. دوی ته غونډې جوړېدلې، د دوی کار او لاسته راوړنې ستایل کېدلې، خو اوس چې په خبره په کور کې بندیانې دي ډېره سخته ورته تمامېږي. د پغمان یوه اوسیدونکي چې دا هم خپل نوم نه وایي په دې اکله ورسره غږېدلی وو.
تکون جی به تاسو وینئ چې څنګه سخت تیریږي چې نور کالونو کې مونږ ته جیلول ولې دی کالونو کې چې مونږ د تحصیل او د کار د هر څه د لاس نه ورکړي دي، چې څنګه زموږ حقوقونه په اسلام کې راغلي مونږ ټول د لاس نه ورکړي دي، اوس مونږ په دې چې مونږ هر څه د لاس نه ورکړي دي، نو مونږ څنګه دا ورځ په خوشحالي باندې تجلیل وکړو یا د دې ورځې نه مونږ خوشحالي او خوند واخلو؟ نشم ویلی چې په کوم جی به وایم نن چې تاسو ما ته څنګه خبر ما بخل آمادگی ٹولا نہیں والا جمع ٹولا کرانی.